السلام علیکم استاد مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د مسپخین یو او په کابل کې 12 بجې دي نن د جمعې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حامد زاده هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ ونیز خبرونه جمهوریت هم در خبرو خوول خبرونه لا ګل ایاز
سړی مشه لومړی د خبرونو سرټکی ایران وای د هندي استخباراتي افسر نیبولو موضوع له هغه هیواد سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمن نه ولی شي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان د ورسره د ترهګری پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي او امریکا له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره د ډالرو په کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي اوس د خبرونو تفصیل ایران وای د هند استخباراتي اداري افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوې بیان کې راغلي ځینی عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني روسته سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي تر دې مخکې د پاکستان بارنو چارو وزارت وین نفي ذکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کوبلوشن یادو په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له ایران سره شریکه کړي لاسو ورځو رئیس د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یو شبکه فعال ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي هند لا په دې اړه سن دی ویلي تیر ماخام په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې سلور کسان وژل شوی دي د پولیس ثانی مشر محمد ایاز بیگا مشر لړی تو ویل پیخه د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی دی وای د دې چاودنې هدف د فوتبال لوبي ته ورغلي ځوانان ول ایاز یاتوی چې وژل شوی کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي د چاودنې ذمہواری چانه د منلې د افغانستان دفاع وزارت وایي ک بهرنی هیوادونه له وسلوالو سره مرستې ونکړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتي ورکول شي د خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري مشال رډیو ته وکړه
د خارجیه با مخالفین
که بهرنیان زمونږ له مخالفو کسانو سره کومک ونکړي دوی تجهیز نکړي زده کړې ورنکړي ملاتړ ونکړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي دا جنگ دیوي میشته جنگ هم نه دی دا چې مونږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي
وزیر زیاتوی چې په افغانستان کې دا مهال عربان چچنیان پنجابیان او ازبکستانیان جنگيږي د افغانستان طالبانو مولا رسول ډلی هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې مولا ذاکر د طالبانو د مولا اختر منصور لډلی سره یو ځای کیږي تیر ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې ذاکر اجمنه کړي زر به د منصور لډلی سره یو ځای شي اژانس ویل د دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندې او پیاوړې شي خو د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې وایان مولا عبدالمنان نیازی بیګا مشال لړیتو ویل دا خبرې یوازې پروپاګاندا ده او هیڅ حقیقت نه لري تیر کال د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر مړنی خبر تر خبرېدو وروسته اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو خو ذاکر د دې له ټاکنې سره مخالفت وښود تاسو مشاله ډېر خبرونه اورئ سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډول ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه اګډ بندیزونه اعلان کړل ل بیگانو بندیزونو سره سرم سلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالیه وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شوی دي په دې کې جیمز الکساندر میکلین ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي د امریکا مالیه وزارت الرحمه د القاعده طالبانو لشکر طیبه او نورو پاکستانی او افغان سغدري زډلو یو وسیله ده چې د یتیمانو په د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي وزارت وای میکلین ټاک یو سکاټلند دی چې د طالبانو خواخوږي شبي د پاړه شکی چې برتانیا او د خلیج له هیوادونو د یتیمانو په نوم پیسې راغونډې کړي دي او بیا یې یاغیانو ته ور کړی دي په پیښور کې پر یو کس عبدالعزیز نورستانی او د جامع اسریه په نوم پر یوې مدرسې په کراچۍ کې پر نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوی دي په سفارش تور دی چې د چې د لشکر طیبه کسانو لپاره سفری کاغذونه برابرول او هغه ته د پیسو استولو تنظیم هم کاو د اوباما ادارې چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي چې دا باوري کړي چې تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي توافق وروسته هغه اقتصادي اسانتیاوې ترلاسه کړي چې ورسره ژمنه شوې وه. د دې اقدام رسمي اعلان نه دی شوی خو دا خبره بیګا ځینو امریکایي چارواکو رایټرز او اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. د دې چارواکو نوم نه دی خوده شوی خو وایي د امریکا مالی وزارت پر دې غور کوي چې له هوا د بهر بانکونو ته اجازه ورکړي چې امریکایي ډالرو ته محدود لاس رسی ولري چې له ایران سره د مشروع کاروباري سوداګانو ملاتړ وشي. امکان دی چې دا اقدام به د ایران د خراب اقتصاد مرسته وکړي. عراقی وزیر اعظم حیدر علی بادی سورلس کسان د کابینه وزیرانو په توګه نومولی او ویلي دي چې د هغه پوهان او ماهران دي چې مظاهره کوونکو یې 13 میاشت غوښتنه کړې و چې په حکومت کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. عبادی 13 ماښام د غورشو کسانو نمونه پارلمان ته وړاندې کړل خو خای هلته ځینی هغه سیاستوانان د دې مخالفت وکړي چې د سیاسي نوازش نظام ته لومړیتوب ورکوي ځکه چې د نظام په هغوی کې له ډیرو سره د واک او پیسو په ترلاسه کولو کې مرسته کړي. وروسته خبر د کرکټ نړیوال جام دی. د شل اوریز کرکټ نړیوال جام پایلو بعد د فائنل لوبه د اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې د ویسټ انډیز لوبډلې د هند ته ماتې ورکړله. د ماتې وروسته د ویسټ انډیز ډلې کپتان ډیرن سیمی ویل
I'm just really excited. We got one game left on Sunday.
دوی زه زخت خوشاله یم. یو لوبره ته پاتې شو. د یک شنبه پر ورځ به پوره هڅه وکړو چې هغه لوبه هم وګټو.
دا و د ویسټ انډیز د لوبډلې کپتان ډین سمی او اوس هم د اسلام آباد د رابی اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپیه او 25 پیسې او په 1.3 روپیه. یو پاوند په 1.3 روپیه او 50 پیسې او په 1.5 روپیه او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپیه خرڅول کیږي او په 28 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیه او 50 پیسې او په 28 روپیه. یو افغانۍ په 1 روپیه 500 پیسې او په 1 روپیه 250 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په خبر بنو او کوټه کې باران وي. په خبر کې بزیات نه زیات درجه حرارت شپږویش او کم نه کم شپاړس بنو کې اوویش او دیارلس او په کوټه کې 15 او 14 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مل را بیا اکرم خان نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. ایران ویلی د پاکستان پر رسنو کې ځینی خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابول شي معلومات ترکو. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د همکارۍ اړیکې غواړي.
We want cooperation and not confrontation.
سنسنګ د ترهګره زد جګړه غټلې شي شنن کی وای
چې کوم پالیسي موږ اختیار کړې و کنه هغه ریویزټ پکار دی دا چې کوم ترخدر ګروپونه موږ ساتلې و ته په نظر ثاني کول پکار دی افغانستان پر زمونږ مقایل دي دا دی یو حل راځي تل پکار.
په جلال آباد کې د لاریو اتحادیې غړو تور پورې کړي چې په تور خم کې ترې پیسې اخیستل کیږي.
بزادیوی ورځیان باندې دومره ورځ بیا خپل پیسې موږ له فزور والکیږو ظلم را سره کیږي.
او د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو د قبایلی سیمو اصلاحاتو ځانګړي لړۍ ته ادامه ورکړي.
موږ چې د کشمیر حکومت او د عوامو باندې څه خبره ده ترانه شي چې هغه ریفارم زونه شي بیا موږ په مغه شان د جهالت په غلامه کې یو.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګي. ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر پاړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلی ځینې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي وو چې د کلبوشن یادف په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملے له تهران سره شریکه کړي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي د سنه ایران او پاکستان ترمنځ په نږدې تعلقاتو منفي اثر پرېوتی شي. بلخوا د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړي او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس زکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د را جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیت یو بل سره تعلق نه لري. رات پاورز ایران د سفارتخانه نه جاری شوی خبر پانی په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر د ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصل شوی کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتیدونکو رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تیرو اویا کالو کې دا ثابته شو چې پاکستان ته د خپل مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. د بیان په وینا اسلامي جمهوریت ایران پاکستان سره مشترکه پوله د امن او دوستۍ پوله ګڼي او د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی خپل دورې په موقع پاکستانی مطبوعاتو ته دا هم ویلي وو چې د ایران سلامتیه د پاکستان او د پاکستان سلامتیه د ایران ده. د ایران د سفارتخانه د بیان کې د امید څرګندونه هم شوه چې به بنیاد خبرو سره د دوړو ملکونو یو بل په اړه مثبت او په مخلصانه نقطې نظر به هیڅ اثر نه پروزي. واضح دی چې پاکستان دا وکړي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ جاسوس یې د بلوچستان نه نیولې وو او درې ورځې مخکې د راډ جاسوس یو ویډیوي بیان هم جاری کړی وو. پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړی وو چې هغه د هند استخباراتي سیل کار کوي او په کراچي او په بلوچستان کې کاروایانی کوي. بلخوا هند کلبشن یادیو اعترافي بیان به بنیاد ګرځولي او پاکستان نه درخواست کړي چې نوموړي پوری د رسایي ورکړي شي.
دا و رابع اکرم خان. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي حالات له یو بل سره تړلي دي نو که په یو هیواد کې نام نیوي نو بل هغه هم ناره امیږي. سلاودین اباني تیره ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یوې غونډې ته ویل کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابرار حسین ویل د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دواړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یکدیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی ده نو ځکه که په یو هیواد کې نامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریزم او سخت دریزه پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځمه پورز د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې له یو بل سره درېدل او تل به هم داسې وي. خو له دواړو ګوندیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او غوښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سولې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سولې او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سولې ایز باثبات او د پیاوړي اقتصاد لرونکي افغانستان زموږ لویه هیله ده.
وایټل نېشنل انټرست.
د دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروری او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې مشر هغه تور رد کړی چې ګواکې آی ایس آی په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت سرپرست رئیس مسعود اندرابی د افغان پارلمان غونډې ته په وینا کې ویلو د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې په افغانستان کې لا زیاته نا امنی خپره کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین 19 خبری غونډې ته ویل ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی نو په کار ده چې دواړه هیوادونه د ختمولو هڅې وکړي. تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیان نفیس زکریا وینا وه چې ترهګري یو مشترکه دښمن ده او په کار ده چې دواړه ملکونه د دې خاتمې لپاره کوششونه وکړي.
موږ د داسې بیانونو په اړه د مطبوعاتو رپورټونه کتلي دي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او داسې دعوې بې بنیاده دي او د حقایقو برعکس دي. پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف جنګ مکمل عزم سره کوي. موږ د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بغیر داسې امتیازه مصروف ترهګری یو مشترکه دښمن ده او موږ له د ترهګری خاتمې لپاره تعاون او د اشتراک ضرورت دی. د تور لګولو دا سلسله به د وسلوالو او د سخت دریځو لاسونه مضبوطوي.
خبریالو د سیمه ییزو چارو کارپور رحیم الله یوسف وایي د پاکستان او افغانستان اړیکې اوس هم داسې نه دي چې دوی په یو بل اعتبار وکړي بلکې په یو بل د شک نظر سره ګوري.
تر څو پورې چې دا مذاکرات نشوي شوي تاریخ پرمختګ نشوي تر هغې پورې به دغه یو بل باندې تورونه لګوي. مخکې خو به ډېر زیات تورونه لګېدل اوس دا کم شوي دي خو اوس هم کله نا کله زیاد افغانستان طرف نه پاکستان باندې تور لګي.
د افغان امورو کارپوه او خبریال طاهر خان وایي باید چې دوی په اخبارونو او میډیا کې په یو بل د تورونو پسې د یو فورم استعمال وکړي نو کېدای شي چې د دې مسلې هوارې شي.
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد د همکارۍ په هر شعبه کې په ځانګړي توګه د سخت دریځۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی ترهګري ده د هغې خلاف او که دغه رنګ یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو که بیا دا شروع کېږي نو کېدای شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم د سولې په خبرو کې یو رول دی د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان د پاکستان تور لګوي زما خیال دا کېدای شي دغه همکاري ته دغه تعاون ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د ذکر ده چې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا وخت په وخت داسې تورونه مخه ته راسي خو پاکستان دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په خطر مخام د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوي چې پکې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز مشال ریډیو ته ویل د خخ کړل شوي بم اصلي هدف هغه ځوانان وو چې میدان ته فوټبال کولو ته ورتلل. د چاودنې ذمواري لا چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوي د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو گاڑی کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه تا جوړی تانې په حدود کې د روډ غاړې سره خښ شوی بارودی چاودنې ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 13 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرې پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړې پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال ته وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرسوی دي دغه دوران چې زه خپل په ګډ باندې ما سره کوم ملي موبایل وو نو دا بلاست چې موږ سمور ته تقریبا په چار فلنګ باندې دا اوسو موږ دا ته نږدې وو چې کټه پای فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وو کنه دا 150 غز لري تللی وو. دو ټارګټ ما په خیر دي شور وو دغه ملي سردا ته فوټبال کیږي او دا مازیګر ته خلک دغه غتر او سیر تفریح تر وتلی کنه 1500-2000 کسان یې دالتا دا پروګرام وو.
د پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطه د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پاکستان لتیرې سده پاسې وی لسی زیرا هیڅ لانا امن سره مخامخ دی. حکومت وای په دې لړکې یو شمیر اقدامات کړي دي، خو پر دې سربیره د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د چارو لپوهانو سره د مرکوک پر اساس د دې پوښتنې جواب لټولو هڅه کړې ده چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ګټلی شي.
پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکول لپاره یو شمیر تګلارې ازمویلي. له تېرې کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې پوځي عملیات کړي، ترهګرۍ ضد ولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي او آن په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربېره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي، نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټریټ کې پر بس، شوکادر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوې دي. که څه هم کارپوهان د ترهګرۍ د پیښو د دوام په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای سي چې ترهګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لومبے خو چې کم پالیسی موږ اختیار کړې وې کنه هغه ریویزټ پکار دی. دا چې کم ترخدر ګروپونه موږ ساتلی وو موږ په اهداف د پاره استعمالو ته باندې نظر ثانی کول پکار دی. دا اوس چې دې نه دا موږ ته خطر جوړ شو. او افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی. افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې د دې معمولی ترخدرې نه علاوه چې کم افغانستان سره زموږ مسائل دي
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندي د ترهګرۍ سرچینه بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترهګرۍ زیږوي.
د ترهګرۍ خلاف جګړه چلکنه د اول په ذهن کې ده یا په میدان ده. پاکستان لګیا دی چې کومه جګړه کوي آی خو خلک کړونیسي چې دې غر کې کس ناستې دې کور کې درې کسان ناستې دی رونیول دی یاره بچ شول دی نمکل دی جیل دخل خو دا کوم ذهني طور باندې چې کوم لګیا دی پیداوار کېږي اخوا ته دې څه فکر نشته. دې وخت کې جګړه چې دا دې صرف او صرف انتظامي او فوجي لحاظ سره کوي سیاسی او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده. او که زمور اج جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي. خدا وای حکومت باید د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د ځپلو لپاره جلا جلا تګلارې جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نتورک یا شبکه دالته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګری او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي، نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانه جوړ شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخاونني ول شي تر هغه دوی کله هم ترهګری ته ماتې نشي ورکولې. او که داسې نوي نو لاسته راوړل شوی کامیابیانه به نیمګړی وي او زما لپاره نیمګړی کامیابی لسره کامیابی نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز زودبایی بیا په دې اړه درې وړاندیزونه لري.
زما په فکر موږ ته د ښه او بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دي او له دوی ځان خلاصول پکار دي. دوهمه خبره دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خپروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوث وایي چې باید د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایسوسیئیټډ پریس اژانس وایي طالبانو ډاټ ښودلی چې ملا ذاکر په زر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او د هغوی ملګری به شي. خو له طالبانو جلا شوې ډله چې مشري یې ملا رسول کوي دا خبرونه پروپاګنډا بولي او وایي داسې هیڅ کار نه دی شوی. شنونکي وایي که ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای شي نو ښایي دا د افغانستان سولې هڅې ګړندې کړي. احمد شیبر له معلوماتو سره.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسیئیټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به له افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوو مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د شورا غړی دی اسوسیئیټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا ذاکر په روسیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا ذاکر په اړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبرې حقیقت نه لري.
دا فاشیست دغه خبرو څخه یو پروپاګاندا دی. یو څو ورځې مخکې د ملا رسول اخون پروپاګاندا اوازه خپره کړه. اوسې به دغه اوازه خپره کړې ده چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د منصور سره ځای کې و دا ټول هغه د سیسی سیمه همسایه ملکونه موږ دغه پروسی خلاف شروع کړی دي. نو دا موږ د دې د حقیقت نه لږه
تیر میاش پاکستانی رسنیو دا سره پورونه خبره کړل چې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړی. مولا ذاکر په خو د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2000 لومړي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیر کړی دی. د اسوسیئیټډ پریس اژانس په وینا مولا ذاکر په خو هم د مولا منصور سخت مخالفت نکاوه او د دم لاټړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیوالدي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د مولا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په روسي کې داسې راپورونه خبره شول چې یو شمېر طالبان د کندوز په ولایت کې د مولا محمد رسول لړل سره یو ځای شوی دي. د هرات په شینډند ولسوالۍ کې لڅو اونۍ راهیسې د مولا محمد رسول او مولا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سخت جګړې روانې وي چې په روسي کې ورو شوی دي خو د پښتکو په سیمه کې لا هم د دوړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نشته.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان باډورونکو لاریو اتحادیه غړي وای په تورخم کې لدوی په ناقانونه توګه پیسې اخستل کیږي. دوی تیر ورځ په جلال آباد کې په یو مظاهره کې غواخو کړ چې که په درو ورځو کې د دوی د زورونې او لدوی د پیسو اخستو په خو مخنیوي ونه شو نو پراخې مظاهره به پیل کړي. د ننګرهار والی وای د خالی شنبه په ورځ یې هونډه ورغوښتې چې د سامان وړونکو لاریو ډرایورانو مسلې هواري کړي. تفصیل باز محمد عابد را کوي.
د افغانستان د بارولونکو لاریو د اتحادی په لزګونو غړي چې د پنځ شنبه پورز د جلال آباد خار پښتونستان وړ تر ټول شوی ول. رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې په تورخم خارګوټی کې ترینه د بارولونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د خاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نغواړي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږي. دوه تنوې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
تورخم کې موږ نه درې سو روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په پیاره اخلي. دی ورځې 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي. موږ ټولو مخمو ته تللي و هغه شاروالو سره مرګري موږ هم راوړو هغه نه منل کیږي. سو واریم د جلال آباد والي نام راوړی دا بس ادیوي ورځې هم لري دوه ورځې بیا خپلې پیسې موږ نه په زور والکیږو ظلم را سره کیږي. دا ټول موږ سره جاب درمان په تورخم کې کوي.
کوم زوړی نه په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لوی ستونزه ده. د یونن په نوم باندې کومې پیسې دا 12 کال اخیستل شوی دي. د دې زوړی صاحب غوښتون کیو او لنن نه ایستا باید دغه زړه خلک چې دیون په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوڑ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده. دا به ټول ورکسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارودونکو لاریو د اتحادی مشرانو ورسره سوره زیوډان دي خپل ستونزه شریکه کړی و او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې دا وارولو لپاره تورخم ته لیګلې و. خو اوس چې بیا ستونزه را ولاړه شوی دوی به په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوی دی او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږیدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبه په ورځ مې دی ټول راغوښتې دي. هیڅ چاته اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارودونکو لاریو د اتحادی غړي وایي چې کپ درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوری کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
دا مشال ریډیو خپرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپښین یو نیمه بجه وشوه. لنډ خبرونه له ګل ایازو.
ایران باید د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړونو ارزښت کموي. تیر ماښام په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیسو ټانی مشر محمد ایاز بیگا مشال لري ته ویل پیخه د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی د چاودن ذمہواری چا نه ده منلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ک بهرني هیوادونو له وسلوالو سره مرستې ونکړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکول شي. دا خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت وایم جنرال دولت وزیري مشال رادیو ته وکړه. د افغانستان طالبانو مولا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکه مولا زاکر د طالبانو د مولا اختر منصور ډلې سره یو ځای کیږي. تیر ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې زاکر اجمنه کړي و چې ډیر زر به منصور ډلې سره یو ځای شي. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډول ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیگانو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو تر هغه په لیست کې ور شامل کړل شوی دي. په دې کې جیمز الکساندر مکلین ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د اوباما ادارې چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي. عراقی وزیر اعظم حیدر علی بادی سوالس کسان د کابینه وزیرانو په توګه نمولی او ویلی دي چې دا حق پوهان او ماهران دي چې مظاهره کوونکو یې 13 میاشت غوښتنه وکړه. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه د اتوار پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځهی نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي سي.
نن د پاکستان اکثر مقامی رسپانو خپل ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ رسپانو خپل ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي. تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو، عبادت ځایونو او د سیلګری ځایونو ته هم راورسېدل. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینی خبره ده خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او لا دغه قربانۍ ورکوي او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا جنگ دی. نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولې دنیا د امن باوري جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادریه کې وایي په پاکستان کې د هندستان د خفیه ایجنسی د یواله افسر د نیولو وروسته د سین وزیر الله کای ملیشیا په سین کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سخت کاروایي حکم ورکړی دی او د اپریشن ضربی عذب له وجې د بیکورو شو خلکو د واپسۍ هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سین حکومت دا حکم کسه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی خو تر سوچ د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وکړي دا حالات به هم دغه شان روان وي. ادریزه توی باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستې اعلانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یو کوټلې کړن لاره جوړ کړی او چې کوم د ترهګری پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغه پوره پوره عمل وکړي. دریا اخر کې وای اوس به حکومت لا انټيليجنس نتورک نور مضبوطه ولوي او د مارکیټونو پارکونو اسکولونو ریلوي سټیشنونو او د بسونو د اډو او سپټالونو په سکیورټي به خصوصي پاملرنه ورکول وی نو هل به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو سره نړیواله اداره وای په پاکستان کې یو شمېر بریدونو ګڼ ماشومان وژلي دي. هیومن رائټس واچ وای حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسی مجله لیکي امریکا تر 15 کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد جنګېدا او د هغه هیواد بیا رغونې لپاره اربونه ډالر راولګول، خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو ریپورت کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څخه باندې اویا کسانو وجل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وجل شوي وو. دا قسمه پر لپسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وجنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاری داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. لبریدو وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وجني. په مقاله کې راغلي دي د نارامۍ په دې وخت کې په کار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د دا قسمه خونړیو بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالر ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداری ورکړي چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپل لاندې کېدای شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پورزول چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د هیواد راتلونکو او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکای هلې ځلې تر خپل لاندې کولې شي. جان سوپ کو وايي هغه دا فکر کاوه چې ګینې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولې شي کوم چې د په دې وروستي 4 کلونو کې لیدلی یا اوریدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړې انسپکټر جنرال دی وايي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې لمین زوړې شي.
ل اسرار العالم مومند مو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. د نړۍ خوښه 500 هیوادونو لوړپوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د اټمي امنیت په سرمشي زکی ګډون وکړي. لوی دی سعودي نړۍ یو شمیر هیوادونه اندېښنه لري چې د اټمي وسلو جوړولو مواد د ترهګرو ډلو لاسونو ته ونلويږي. له دې سره د شمالي کوریا اټمي پروګرام مغسدي چې د اټمي امنیت په سرمشي زکی به ورباندې بحث کیږي. د دې سرمشي زې پرانستا بیګاو شو او د وینګانو لومړی برخه نن پیلېږي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې دی.
د نړۍ پولیسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله چېړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونلوي شي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنی سرمشي زده پنځشنبه پروس په دې هدف پرانستل شو چې اندېښنې شته چې د داعش په څیر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سر ریاضم شینزو ابي او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوال ټولنې ژغ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوي دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لوېدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوي دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي فورن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د پاریس او براسلز وروستو بریدونو ته په کتلو ویلي د ترهګرې په وړاندې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو مبارزې سمې نتیجې نه دي ورکړي. په لیکنه کې د نړۍ له حکومتونو غوښتل شوی چې د متشددې سختریزې ختمولو لپاره کلکې سیاسي پریکړې وکړي. د لیکنې مهمه برخه هارون بچا اوروي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنوای په پاریس، ترکیه او بروکسل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو د دغه تروریستي کړنو پر ضد د نړیوال ټولنې مبارزه تر پوښتنو لاندې راوستې ده. کتونکي وایي دغه مبارزې په ترڅ کې زیاته توجه د قانون پر عملدارۍ، د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو او پر پوځي عملیاتو کېږي چې د لیکنې تر مخه د چارو ونشو کړی خلک پر ترهګرۍ ضد نړیوالې ستراتیژۍ باور کولو ته زړه ښه کړي. لیکنه کاږي په 1999 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو تر حملو وروسته له ملګرو ملتونو وغوښتل شول چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په نوې پیلېدونکې جګړه کې د نړۍ هیوادونه مرستو کولو ته وهڅوي. بیا د 2001 کال په سپتمبر کې د امریکا په نیویارک کې له ترهګر بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په آسیا، افریقا او منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو جوړېدو او د هغوی د نفوذ خپرېدو په څیر چارو ته د کتو لپاره یو شمېر کمیټې سازي کړې. د سازمان د نړیوال هیوادونو غوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه راوړي او تر دې منځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره جدي کار وکړي. د برتانیا د استخباراتي ادارې ام 14 په خوانی مشر ریچارډ بارټ فورن پالیسی مجلې ته ویلي نړیواله ټولنه لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې پیاوړې ستراتیژۍ د مخ ته راوړلو په کار کې نه ده بریالی شوی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرتر بان کی مون هغه خبره هم راغستل شوې چې د تیر کال په دسمبر کې په خپل رپورت کې وویل د نوو ترهګرو ډلو په وجود کې راتلل دا خبره جوتوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیوالې مبارزې هغه رنګ چې لازم و نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له تاوتریخوالي څخه د ډک افراطیت د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره د 2015 کال په فبروري کې یوه غونډه جوړه کړه، خو ستونزه دا وه چې ځینې غربي طاقتونه حتی د یادې پدیدې په یوه عمومي تعریف هم موافقې ته سره و نه رسیدل. په دې اړه هم اختلافات موجود دي چې هغه کوم ټولنیز، اقتصادي او رواني عوامل دي چې یو کس دې ته اړ کوي چې د ترهګرو ډلو لیکو ته لاړ شي. لیکن وايي پر پاریس او بروکسل تر حملو وروسته فرانسوي او بلجیمی مقاماتو په عراق او سوریه کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بمباری تیز کړي. د اروپایي هیوادونو د پلو نگرانی سخت کړل شو او دغه حملو په تور یو شمیر مشکوک کسان ونیول شول. په لیکنه کې د چارو د پوهانو په حواله زیاته شوې چې حکومتونه د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي په خاطر د خپلو ټولو وسایلو کارولو لپاره یو مضبوطه سیاسي اراده باید ولري.
دا وو هارون بچا. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام جمهوریت. په جمهوریت کې مونږ هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو ځانګړي لړۍ ته ادامه ورکړې ده. په خبرونه کې اوري چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه څه ډول نظرونه موجود دي او د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو استازي د آئینی او قانوني بدلونونو په اړه له یو بل سره په کومو موضوعاتو اختلاف لري. خبرونه هرونه تاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
د قبایلی سیمو اصلاحات ولې اړین یا ضروری دي؟ که د قبایلی سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدل شي نو د دې ګټې څه دي؟ د هغه سیمو اصلاحاتو په اړه پارلمان ته د قانوني مسودې وړاندې کولو مخه څه وه؟ آیا د بیکوره کړل شویو خلکو تر خپلو کلیو کورونو ستنېدو د اصلاحات نه راوستل کیږي او کنه؟ دا دواړه بیل موضوعات دي.
آیا دا رښتیا ده چې د قبایلي سیمو په آئینی او قانوني حیثیت کې بدلون به د هغو سیمو دود دستور او فرهنګ وننګوي او که څنګه؟ د اصلاحاتو لپاره جوړه حکومتي کمیټي مؤثره ده او که نه؟ بدلونونه دې ژر عملي کړل شي او که عملي کېږي نو طریقه به یې څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خیبر له استازي سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، دا د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ شپږمه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په دې ځانګړې لړۍ کې موږ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره خبرې کوو او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ او د هغوی ترمنځ د نظر پر اختلاف بحث کوو. تر دې مخکې چې نننۍ بحث پیل کړو، لومړی د تیرو پنځو خپرونو د مهمو نقطو لنډیز وړاندې کوو. تر اوسه موږ پر دې خبرې پوهېدلي یو چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو شاوخوا ټول استازي غواړي چې اصلاحات دې وشي، خو دوی د اصلاحاتو یا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر شکل او د دې بدلونونو د عملي کولو پر طریقې او نیټې یا مودې موافق نه دي. لکه د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دې بې کوره کړل شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، خو ځینې یې دریځ لري چې د بې کوره کړل شویو خلکو او قبایلي سیمو اصلاحات دوه بیل موضوعات دي چې شریکول یا سره ګډول یې په کار نه دي. دویم، ځینې پارلماني استازي وایي چې اصلاحات دې په ورو ورو په مرحلو کې عملي کړل شي، خو ځینې یې وایي چې څومره ژر کېدای شي بدلونونه دې راوست. دریم، د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د بدلون لپاره د قبایلي سیمو کې رڼا آزاده د نړیوالو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي، خو ځینې وایي چې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې اړتیا نشته، خو د قبایلي سیمو له پارلماني استازو، سیاستوالانو، پوهانو، استادانو، دیني پوهانو، وکیلانو او ډاکترانو سره دې خبرې وشي. څلورم، د پاکستان په پارلمان کې ځینې استازي د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت بڼې په اړه سره ژور اختلافات لري. د مثال په توګه ځینې وایي چې هغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، ځینې وایي یوازې صوبه دې جوړه کړل شي. ځینې استازي نظر لري چې د اسلام آباد پر ځای دې د قبایلي سیمو واک خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي. ځینې غواړي چې همداسې قبایلي سیمې دې پاتې شي، خو په قانون کې دې ورته لږ بدلون راوستل شي. البته ځینې پارلماني استازي دا هم وایي چې د قبایلي سیمو یوه آزاده شورا یا کونسل دې جوړ کړل شي. نن دا باس یو ځل بیا خیبر ته غځو. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو خبرونو کې موږ د خیبر له دوو سینیټرانو، حاجي مومن افریدي او حاجي تاج محمد افریدي سره خبرې کړې وې. دوی موږ ته ویلي ول چې د قبایلو ولست ته د هغوی حقونه ورکړل شي، خو دوی د اصلاحاتو پر بڼې سره موافق نه ول او د ریځ لاره چې سیمې د خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي. اوس د اصلاحاتو موضوع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر له استازي حاجي شاجي ګل افریدي سره څېړو. دی وایي د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو ټول متفق دي. د دې خبره یوازې هغه خلک د قبایلي سیمو اصلاحاتو مخالفت کوي چې له وسنی نظام ورته ګټې رسی. حاجی شاجی ګل افریدی وایي اصلا د قبایلي سیمو اصلاحاتو موضوع ډیره پیچلې ده. د دې په نظر همدا لامل دی چې پر دې موضوع باید یوازې ولس او پارلماني استازي نه، بلکې پوځ او اسټابلیشمنت هم متفق وي.
د حکومت نه زیات چې هولډر چې دی هغه زموږ اسټابلیشمنت دی، ځکه اسټابلیشمنت چې درې لکه فوج زموږ په دې ټیم باندې په مغربي سرحد باندې ډیوټي کې او موجود دی. نو دغه وجه نه چې موږ چې دی مونگ اسٹیبلشمنٹ حکومت او د عوام منکم څه خبره ده سره نشي چې هغه ریفارم زونه شي، بیا مونږ په مغه شان د جهالت کې او په غلامۍ کې او په محتاجۍ کې او مونږ نه زکات خاري جوړ کړي دي. حکومت او په زکاتونو را باندې ساتي او بهر نه ټوډه زنه باندې پیسې را غونډوي، امن هم نشي راتلی. ځکه امن نشي راتلی چې د کومو خلکو سور ساتل انکم دا سیستم دی چې کوم هغه په اډمنسټریشن کې منوال دی، هغه په فورسز کې هم دي. هغه خو نه غواړي چې په فاټا کې امن راشي، او ولې نه غواړي چې امن راشي؟ ځکه چې هغه خو په کټه ده چې بدامني وي. هغه خو دا سیستم اکاونټیبل نه دی، هغه ته خو فائدې دی نه رسیږي چې دا سیستم اکاونټیبل نه دی. دا سیستم چاته جواب دی نه؟ هغه خو بادشاه دی چې څومره پیسې غلا کولی شي، څومره پیسې زموږ په وینو او زموږ د زو اخیستی شي نو اخلي.
اپریدی وایي د قبایلي سیمو آئینی او قانوني اصلاحات لومړی پاکستان ته ګټه رسوي، بیا یې افغانستان ته او بیا یې قبایلي سیمو ته ګټه رسیږي، ځکه چې اوس په قبایلي سیمو کې د پښتنې یا احتساب یا د انتظامی کار لیدو او ورزولو هیڅ نظام یا میکانیزم نشته.
اول فائده زمو خدای دې د پاکستان د ملک پاکستان ته، بیا فائده د شلو کروڑو خلکو ده، د هغې نه بعد فائده د افغانستان ده او بیا د قبایلو ده. ځکه چې په قبایلو کې تر کومه پورې قبایل مینسټریم لین ته نیوي راغلي او حکومت ریل خوشته
خو لکه جواب دی والا سسٹم جوړ شوی نه وی چې څوک چاته تپوس کوي لکه څنګه د پیس واقعیا وشوه نو موږ تپوس د پرانیشل حکومت نه کولو چې یاره ولې خلک پېښه ورته ستانه راغلل او راغلي په فاټا وي خو په فاټا کې چا دا تپوس ونه کړو چې په فاټا په کماله راغلل چېرته د خلکې سار شو چې د باچاخان یونیورسټي واقعیا وکړه د پیس واقعیا وکړه سیستم دې دا ټیک نه دی کړی ځکه څوک دا نه یادوي چې موږ چې هلته سیول اډمنسټریشن پوسټډ دی هلته چې کم فورسز ناستی ولې خلق راځي ته خو دا خلق ته جواب دی نه څه کا تا به چرته نه اوریدلی چې له فاټا دې پټی دلې کې نه چا تاسو کړی یا فاټا دې کمانډنټ یا فرنچر کور نه چا تاسو کړی چې تاسو موري څنګه پورا کړه
حاجی شاجی ګولا پر دی وای دوی نام نه او د قبایلی سیمو خراب حالت ته پلیدو پارلمان ته قانوني مسوده وړاندې کړه چې د هغه سیمو په آئینی او قانوني حالت کې بدلون اړین دی دی وای پر دې نقطې ورسره ټول پارلماني استازي متفق دي
دا بل موږ دغه وجه نه دی چې په کیسه ځان کې دلو جمع کړی چې آرټیکل 247 لاندې موږ د فاټا متعلق کم بل په اسمبلی کې سبمټ کوو نو موږ به اول د هغه نه د پرزیدنت نه نوټیفیکیشن په کار و نو بیا موږ بل سبمټ کولای شو نو د مونږ د پرشر دیول کې دوی لپاره او خپل سټیټس اخستو لپاره د بل مونږ زکه د فاټازم کې دلو لپاره جمع کړی بیا مونږ 19 پارلیمنټری نو په دې ته باندې 11 ایمینیز یو ار سنټرز یو او تاسو هم کولای چې د هر یو د فاټا ایمینیز او سنټر نه تاسو کوي تاسو پارلیمانی لیدر دا خبره کوله دا څومره پورې حقیقت ته کدې خبرې سره اختلاف دی خو بیا خو زما کمزوریم ده او بیا زم ټیک خبره نه کوم او کنه دې سره چانی وینو بیا خبره مطلب چې موږ ټول پارلیمنټریان په یو پیچو موږ متفق چې په قبایلو کې ریفارمز راشي
په قومي اسمبلی کې د خیبر استاذ شاجی ګل اپریدی وای دوی د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت ته درې انتخابونه ورکړي دي لومړی قبایلی سیمې دې په پښتونخوا ورکړي کړل شي کدا کار نه کیږي نو دویم انتخاب د صوبې جوړول او دریم د منتخب انتظامی کونسل یا شورا جوړول دي
درې اپشن دا وی چاول مونږ خود بل دې کې پکې ځم چې دوی جمع کړی دویم مونږ نه دې چې دې چې ته څاکړ شي لکه څنګه د غوسلورو صوبو سیستم دی هغه سیستم نه مونږ ته څنګه شي کشمیر او بلګت خو بالکل زمونږ نه ځکه بل سیستم دی چې هغه خو د فاس کې زره تنظیم علاقې نه دي یو خبره دویم دا چې هغه ډیسپیوټډ ایریا دی نو مونږ د فاس کې زره تنظیم نو مونږ هیڅ خبره نشته بیا دریم اپشن مونږ دغه پر ورته دی خیر فاس الیکټډ ایگزیکټو لګي سلیټو کونسل په دې کې ګوره دا شی نه شامل دي چې قانون جوړول په دې کې ایگزیکټو اختیارات او په دې کې لکه مقصد هم دا غوښته چې د کونسل جوړېدو په دې باندې مونږ دوه کال خاري کړې دوه کال مهنت هم وکړې بیا مونږ د ټولې خبرې کتلې چې کپدا کې هر یو شی مونږ ته ملو شي نو زموږ عوامو ویل چې په کې فائدہ ده
له شاجی ګل اپریدیم پښتنه وکړه چې په صوبه کې لګړې دو تر کونسل پورې انتخابونه خو ډېر توپیر یا فرق سره لري دوی ولې غواړي چې هیڅ نکېږي نو شورا یا کونسل دې جوړ شي دی وای که شورا یا کونسل جوړیږي نو انتظامی او قانوني اختیار او واک بل قبایلی سیمو سره وي
دا کونسل ته به هر ایم ان ای لاندې به کونسل ممبر وي پاره کې به زرانه هم راځي 50% زموږ عین لکه څنګه په صوبو کې او په وفاق کې راته راشن دی په قبایلی علاقې کې شي دلته به بل راشي پر بل په ډیرو شي ته نجاره کې باندې چې بل پښ نه بل به اسلام آباد ته راشي به په اسلام آباد کې هغه بل مو په اسمبلی کې وړاندې کو هغه امینمنت وو کو لکه دا به ستې بوای التا ریفارمز راشي یو خبره به داشي بل به داشي چې کم امندمنت موږ راولو هغه به د پارلیمنت پتروي هغه به بیا په ایگزیکټ اورډر باندې نشي ختمه دی اخی دا فائدہ
شاجی ګل پر دی وای پاکستان په آئینی توګه یو جمهوریت هیواد دی چې معنا یې دا چې جمهور یعنی ولس باید واک ولري او د سم انصاف او عدالت نظام ته لاسرسي ولري
پبلک ته اختیارات ورکول لکه څنګه په ټول دنیا کې او په مخه وای سعودي د مډل ایست څو ملکونو نه بغیر پبلک ته اختیارات ته چې موږ اسلامي جمهوریت پاکستاني او اسلامي جمهوریت پاکستاني خو مطلب دا چې اختیارات بده عوامو سره دي عوامو ته اختیارات دویم دا چې د سیستم د اکاونټیبل او جواب دي شي او دریم خبره دا چې د انصاف دروازه خلاص شي د جوډیشل ایکستنشن دی وشي فاتات خپل ریسیار لاندې وشي لکه څنګه په پاکستان کې یو سیستم بلم شته شریعت کوټو ته وایي
اوردونکو تاسو ته معلومه ده چې د جمهوریت خبرونه د دې ځانګړې لړۍ په ځنو برخو کې د قبایلی سیمو ځنو پارلماني استادو مکتویلی چې قبایل دې همداسې پریخدل شي او یاد په خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي ځکه چې لدې سره به د قبایلو خپل دود دستور او فرهنګ وننګول شي او ورته تاوان به ورسیږي خو د خیبر پارلماني استاد حاجی شاجی ګل اپریدی وایي چې دا سم نظر نه دی د پاند قانون هیڅ کله فرهنګ یا کلچر نه بدلوي د په دې لړ کې د چین جرمنی او چک جمهوریت مثالونه ورکوي.
رسم او رواج د قانون سره نه تړلې. اوس د جرمنیانو پراګ او چیکو سلواکیا بالکل لګېدلی دي دواړه. خو د جرمنیانو یو خپل رسم او رواج دی او د چیک خلکو چې دی خپل رسم او رواج دی. څو کاله وشول چې دلته مثال خبره جمهوری حکومتونه جوړ شوي دي. په دلته د دنیا غټ جنگ عظیم هټلر کړی په جرمنی کې. خو هغه کلچر چې دی هغه ختم نه دی. هغه په ملکونو کې دننه مختلف خلک دي، هغوی خپل خپل تهذیبونه دي. اوس په چین کې کمیونست نظام دی لکه په دنیا کې ختم شوی، خو په چین کې شته. ځکه شته په چین کې چې هر څه د سټیټ دی، هلته خو جمهوریت نشته. خو د هغه باوجود که د بیجینګ دی خپل کلچر کته دی، ګنزو وګوره خپل کلچر دی، کته ورمچی وګوره خپل کلچر دی. هغه خو حکومت نشي ختمولی او نه هغه به د سدو سدو پورې ختم شي. دا که څوک دا خبره کوي چې مونږ مینسټریم لاین ته راشو، زمونږ رسم و رواج ختمېږي، ته اف سی آر نه مخکې مونږ خو د 3000 کالو نه راغلي پښتانه یو. نو مونږ د خپل رسم و رواج دا خو 3000 کالو زور دی. ولې زمونږ رواج اف سی آر ختم کړو چې اف سی آر راغلو؟ نه
شاجی ګل پریدی لدی خبرې سره هم موافق نه دی چې اصلاحات د هغه وخت راوستل شي چې بیکور کړل شي خلک خپل سیمو ته ستانه شي. دی وایي د قبایلی سیمو خلک بیکور ځکه شول چې نظام ناکام شو. نو چې څومره ژر کېدای شي باید اصلاحات وشي چې خلک بیا بیکور نشي.
کچرته هغه سیستم خوایي چې کمزور سیستم دی او مونږ وایي چې خلک واپشي د بیا بدل شي. خو بیا خو په کارو چې خلک دې پېښوي نه وایي، په کار دی چې په ریفارمز کې څومره زر جلدی کولای شو چې خلکو ته یو داسې بیس جوړ کو چې دوباره هغه مسله بیا پیدا نشي، خلک بیا دې پیدا نشي. ځکه چې هغه سیستم خو فیل شو، هغه خو فیلیر شو. اختیار د لکه اوس په دغه ضرور سیستم کې عوامو ته خپله ذمہواري وه چې علاقایي ذمہداري وه، او ورسره اوس حکومت یې خپله ذمہواري وه د روډ او د کوم سرکاري ځایونه چې هغه حفاظت ساتل. اوس داسې حالت جوړ شوی دی چې یو کس دی چې په هغه پورې شاته دهش تړلی دی، هغه پسې چیچی پی تړلی دی، هغه پسې شاته د دنیا بل یو خطرناک تنظیم تړلی شوی دی. اوس زما مشر ته مثال په تور باندې چې هر یو مشر ته وایي حکومت چې دا کس ما ته راواله، زه نه وینم په خپل علاقه کې داسې کس، په خپله حلقه کې داسې کس، په باره کې داسې کس، یو داسې مشر نه وینم چې هغه ورشي او هغه د لاس نه ونیسي چې راشه ته حکومت ته وانټېټي خپل ځان سپین کا. یو چې کومه غلطي پتا کې راغی سزا ته ځان ودراوه. مطلب دا چې هغه سیستم فیل شو. چې فیل شو نو چې خلکو پس کیږي چې هغه سره سره
په داسې حال کې چې د هغو سیمو پارلماني استازي هم سره هم نظر نه دي، نو چې په قبایلي سیمو کې بدلونونه کیږي د دې طریقه به څه وي؟ آیا حکومتي اصلاحاتي کمیټې سم کار کوي که نه د بدلون لپاره دې په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي؟ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي الحاج شاجی ګل پریدی زیاتوي چې یو خو دوی د ولس منتخب استازي دي، نو دوی آئینی صلاحیت لري چې بدلونونه راولي. بل دا چې د پاکستان وزیر اعظم حکومتي کمیټې هم په قبایلي سیمو کې له ولس او سیاستوالانو سره خبرې کوي، نو هم د اصلاحاتو غوړه لار ده.
مونږ از پبلک ریپرزنټیټیو، بس مونږ ریسپانسیبل یو. ځکه ریسپانسیبل یو چې مونږ به واپس پبلک ته ځو. مونږ خو پبلک نه غلط شي نه خو خو مونږ په دې کنسنسس دی وجه نه چې پکې مو مفاهمت پیدا شي، که مثلا حکومت ته جوړ شي او نه زمونږ عوامو ته جوړ شي او په مونږ به لږ بوج کم شي. اول ځل په هیستری کې، په تاریخ کې چې دا کمیټي جوړه شوې ده، نو دا کمیټي د عوامي د عوامو د نمایندګانو په خوله جوړه شوې ده. بله خبره دا چې گورنر او سفران منیسټر دواړه په دې کمیټه کې از ا ممبر دي، ناٹ از ا ډیسیژن میکر. بله خبره دا چې موږ خپل لیول د فاتا لیول پرومیس تصور سوالو چې موږ د پرایم منیسټر کمیټي جوړ کړو، ځکه چې دې نه مخکې به پرایم منیسټر ځوان خیر زموږ د فاتا نه غړو چې دا د پرزیدنت په جوریډیکشن کې ده. یا چې موږ د کمیټې سره کینیستو، نو کمیټې سره موږ دا خبره وکړه چې خبره دا دي چې تاسو د هر ایجنسی دوره وکړئ. خو کلم چې دوره کوي، نو په هغه دوره کې به د پارلمنټیرین سټیټس به د کمیټي ممبر وي، او په هغه ویزټ کې چې په کومه تاسو کله ایجنسو ته ځئ، په هغه کې هر مکتب فکر خلک راوغواړئ، د هر چا رایه وګورئ.
اوریدونکو، نن مو په جمهوریت کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه په قومي اسمبلی کې د خیبر لاستازي حاجي شاجی ګل افریدی سره خبرې واورېدې. تاسو واورېدل چې نوموړی وایي چې که د قبایلي سیمو اوسنی نظام ناکامه شوی نه وای، نو نه به خلک بېکوره کېدل او نه به په هغو سیمو کې امنیتي او سیاسي حالت زیات خراب وای. افریدی وایي چې بدلونونه باید ژر راوستل واغوستل شي او د قبایلی سیمو به کور شوی او خپل کلیو ته لستنیدو سره د ورته نوې نظام ورکړل شي. شاجګل الله افریدی وای دوی غواړي چې قبایل په پښتونخوا ورګټ کړل شي یا د هغوی ځانته صوبه جوړ کړل شي، او که هغه هم نکیږي نو باید د قبایلی سیمو منتخبه انتظامی شورا جوړ کړل شي چې ټولې چارې خپل پر مخ یوسي. دا ونننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې هم د قبایلی سیمو اصلاحات په اړه غیږو وسمو په مخه ښه.
جمهوریت
د ځوانانو غږ.
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.